کولای شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. زه د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 3 2 2 1 2 5 0 0. بل شمیره ده 00 3 2 2 1 2 5 0 0. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او یا که پښتنه لري زموږ له میلمان خپل پښتنه مطرح کوي، اوس به ورسره اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه، مهرباني وکړي. ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه هو غاګ مرازی، مهرباني. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده اوریدونکو نو وسلیږي. تلاش صاحب بیرته استودیو ته وصل شوی دی. هله د چا زله ټلیفون قطنه سي. تلاش صاحب مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
لومړی دوامدار وچکالي، دویم سیمایز سیاسي کړکېچ د پاکستان، روسي او د اوکرين، دریم نړیوال سیاسي کړکېچ د دې باعث شوی دی چې د موږ اقتصادي نظام خورا د خپل سیوري او تاثیر لاندې راولي، او بدبختانه د فقر، بیکاری، مهاجرت، کسر د تحلیل د بیلانس، کسر د تجارت، کسر د بودیجی، د بودیجی د عوایدو په راټولولو او همدارنګه په اقتصادي پالیسی باندې ډیر خطرناک سوري وغوړوي.
خا استاد، فکر کوي چې اوس د دغه ستوندنه د وټلو لارې چارې پیل سوي دي، یعنی دغه د حکومت کومې ادارې چې د اړوند اقتصاد وزارت یا مثلا نور سکتوري وزارتونه، تاسو څنګه ګوره د دوی کارونه؟ فکر کوي د اقتصاد د ژغورلو بنسټیزه هڅې روانې دي؟
کاوس رئیسو دته چې د افغانستان د اقتصادي ود د لپاره او د اقتصادي سیاستونو د لپاره کوم فرصتونه دي، نو دغه فرصتو د لپاره زما یو او اته اساسي فاکتورونه په وسني شرایطو کې یادښت کړی دي کا فرصت د برنامه وو ان شاء الله خدمت کیم. لمړی د ریساوا اتلس منطقې د پخوانی حکومت په نشاسوي وی دي، د دینه
باید د معدنیاتو. ښه استاد، سره بیا هم اړیکه پریش ولا. افغانستان سره کرناکله مخابراتي ستونزې وی، په هر حال اوریدونکو ته ورزو. بیا به بیرته استاد سره اړیکه ونیسو. مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د مایکروفون ساتو خبرونه،
څنګه جوړ په خیر
و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه وایي؟ خپل ژوند مو څومره متاثر شوی دی؟ څنګه کروندې څنګه دي؟ نور وچکالۍ څومره اغېز کړی؟ ځکه په یو راپور کې راغلی چې وچکالۍ هم د هغو کسانو چې بزګري کوي ژوند یې اغېزمن کړی.
اوس په فی الحال وچ کروندې ښه دي، ځکه چې بارانونه کېږي سږ کال، خو تېر کال دې وچکالۍ او سږ کال بارانونه کېږي، او ډېرې سوې ترکې سمې دي، غنمان دي، تاریخ دي، ډېر ښه برابر دي.
ښه، څه وایي تاسو د اقتصاد د لاغوړېدو لپاره ساس په نظر څه وسي چې تر څو دغه کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د دوی ژوند ښه شي؟ د دې اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا. بیرته ورزو. تلاش صاحب استډیو ته وصل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو په نظر دولت څومره په خلوري روان دی چې د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز کارونه وکړي، یا څومره د کارونه پیل شوی؟
درې سوه اتیا منطقې په پخوانی حکومت کې تثبیت شوی وي چې د معدنو د عمله باید استخراج صورت عمومي، په دې باندې باید کار وشي. یو دویم، هغه پروژې چې 50% پخوانی حکومت بشپړې کړې وي د ملي بودیجې په پام کې نیولو سره دی هغه برنامه پایل شي چې زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابر شي. دریم، یو پیشنهاد کومه که چیرته دولتي تصدۍ د خصوصي تصدیو سره په حمایت هغه فابریکې چې فلج ولاړې دي او په کار پیل وکړه، ډېرې اساسي ګټې به وسنی شرایطو ته زمینه برابره شي. په مثال د واضح توګه ویلی سم چې د بوست فابریکه، د جنګلک فابریکه، د نفتو برق فابریکه په مزار کې، د جبل سراج د سیمټو فابریکه، او همداسې ډېرې اکثریت فابریکې چې نیمه کار او یا بشپړې شوې دي د خصوصي سکتور په حمایت سره کولای شي چې خدمات او تولیدات وړاندې کړي، ډېر په وسنی شرایطو کې ګټور تمامي شي.
بله استاد، مننه، سلامت اوسئ. او فکر کوئ چې په دغه پروژو باندې ابتدایي کارونه پیل شوي هم دي؟
اکثریت د 50% دی او یو 50% نه کارونه زیات بشپړ شي وي، حتی 100% هم بشپړ شي وي دي، خو د دې لامل چې بودیجه نشته، د دې لامل چې خام مواد نشته، او د دې لامل چې حکومت په یغه سرمایه گذاری نسی کولای او دې کار ته ادامه ورکړي، متاسفانه هغه تصدی تل اوسه پورې فلج ده او یا تولیدات ډیر ټیټه سطح باندې دي. مثلا په 10% سطح دي، په نهایت په 25-30% تولیدات لري. کچیر ته خصوصي سکتور دې سره یو جای سي او سهم واخلي او سرمایه گذاری پی وکړي، دا تولیدات له 50% ډیریږي. دلته دوه ګټې اساسي نظام ته وارديږي. اوله ګټه دا ده چې اکثریت وګړو ته د کار زمينه پیدا کیږي او د ځواني انرژي نه ښه استفاده کولای شو. دویمه ګټه دا ده چې د تولیداتو په ترڅ کې موږ کولای شو چې دغه تولیداتو نه په داخل د افغانستان په جغرافیا کې استفاده وکړو. کس پټ دی، کس فخی ګول ده، که پلاستیکی مواد دی، که خوراکي توکي دي، که مثلا نور حبوبات او ملحقات دي، ډېر اسانه استفاده ترې کېدلی سي. دا هغه صورت کې تحقق مومي چې حکومت یو پالیسي خصوصي سکتور ته ورکړي او خصوصي سکتور په مختلفو فیصدیو په دې تصدیو کې د لنډ مهال او د اوږد مهال لپاره قرارداد ورسره وسی.
بله کور ودان استاد، سلامات او سیدغه وړاندیزونه مو واوریدل په ځای او خو وړاندیزونه دي. د خبرونه په دې برخه کې عبدالقادر جیلانی چې د اقتصادي چارو کتون کې د هم سټډیو ته وصل شوی دی له امریکانه. جیلانی صاحب، ستړي مسي، ستاسو په نظر د حکومت یا د طالبانو د حکومت اقتصادي برنامه څنګه پر مخ روان دي؟ آیا د اقتصادي ناورین د مخنیوي داسې بنسټیز لارې چارې پیل شوې دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. لا تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د تیر حکومت په مسیر روان دی او هیڅ یو لوی بدلون په اقتصادي سکتور کې نه دی رامنځته شوی. هیڅ ډول کومه ملي برنامه او پروژه دوی نه لري. په همغه شکل سره دوی ادامه ورکړې ده، ځکه دوی په خپل کوم ابتکار نه لري چې څه ډول تخنیکی او مسلکي برخورد له اقتصادي سکتور سره وکړي، چې دا اساسي ستونزه ده. بل مهمه موضوع دا ده چې لا تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړۍ کې هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه کوم رسمیت لري. نو بنا ان موږ چې د نړیوالو سازمانونو غړیتوب درلود، لکه د WTO، د دې ترڅنګ د ریکاو، د تیرو د نورو مختلفو سازمانونو له مزایاو نه باید موږ استفاده کړی وای، ګټه پورته کړی وای، په دې برخه کې هم موږ شاته پاتې یستو. بل زمونږ انکشافي برنامه او پروژې هغه ټول په ټاپه ولاړې دي. ډونرانو چې موږ سره تعهدات درلودل چې دوی به مالی مرسته کوي، دوی مرستې هم ځنډېدلې دي. نو خصوصي سکتور بالخصوص د ساختماني او انجینري سکتور په ټاپه ولاړ دی. او بل د افغانستان مالی وضعیت له هیڅ چا پټ نه دی. زمون کورنی اواید د لپاره تکافو نه کوي چې د موږ انکشافي پروژې د هم په افغانستان کې تطبیق شي، او د اسلامي امارت د کمیسونونو او د وزارتونو مصارف د هم پوره کړي. طالبان باید په دې فکر نه اوسېږي چې ملي بودیجه یوازې د دې لپاره ده چې د دوی مصارف پوره کړي، بلکې ملي بودیجه په دې معنا ده چې په افغانستان کې متوازن رشد لپاره، انکشاف لپاره باید کار وکړي. د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید انکشافي پروژې تطبیق شي ترڅو د هیوادوالو لپاره کاري فرصتونه پیدا شي. پروژې باید زمونږ دوه ګټې ولري، یو ګټه دا اوسېږي چې عام المنفعه اوسېږي چې خلکو ته ګټه ورسېږي، او په دوم قدم کې عایداتي سرچینې باندې واوړي.
بله جیرانی صاحب، او دا چې دا پروژو ورتیا څومره د په حکومت کې یا پوتنشل څومره د په دې وروسته خبرې وکړه چې وس اوریدونکو ته نوبات ورکو. دوی هم ممکن بعض پښتني ولري، بعض وړاندیزونه ولري. مهرباني وکړي آزادۍ رادیو دا مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم
صاحب،
تاسو غره اوریدونکو ته
ملنوت سلامونه وایم. علیکم سلام، مهرباني وکړي کوم ځای نو اړیکه نیولې و د خبرونه پر موضوع څه وایې رات؟
اتر محمد احمدی مال خیبر پختونخوا نه مرکه نیولې ده.
خامیر باندې تاسو په افغانستان کې د ډیروان اقتصادي ناورین په اړه باندې څه فکر کوئ چې څومره ژور دی او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ خا علي کپریس و د اوریدونکو سره بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم، صح خپلواک هم راته مړه
کینواله. خامیر باندې وکړئ خپلواک سپ تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته.
لوتین صاحب، ما د نظر ز خپل ځوان ما دا د غربي مفکوري یا د غربي کارشناسان د خپل خدای افغانستان مخته اقتصاد نه فکر کوي، یعنی سب غرب کې نه استه دائم منفي فکر لري. ک لوتین صاحب محترم، تاسو را سست باور او تاسو په دا څو وخت کې ز خپل معاصل نړۍ طرفدار مې طالب دا څو وخت کې دوی راغلي دي، ډیر کارونه یې اوس مخته وړي دي. ک جلانی صاحب وايي چې دوی د حکومت پر لار ځي نه منم، هغه حکومت چې شفاف وي له شفتار نه کوله دا په عمل کې مختوري کوي. اوس موږ وايي دا هغه پروژه یو په سرکول کې هغه وا بیا تیلو وا بیا قانون وا دا ډیر قانون سم کړی دي. تبار ته زباجه شفتار نه لږین سات یو ګمرکات کې ور دي هم ځکه په راتل وخت خلک
خپل وخت صاحب راځي په دې تم شو چې دغه د اشخاص بس فکر کوم مطرح نه دی، دا ډیر مطرح نه لیوال سازمانونه دغه اندېښنې څرګندوي کنه.
الله را د توان او دین صاحب،
او مهرباني
دین صاحب محترم، الله را د توان خدا دوی بعض قانون ز خبرې اوس کمی او مخ جوړي جو د بندونو کار دی، زراعت کار چې هر یو وخت زراعت هم اوس دغه نو ټول افغانستان ګلو ګلزار دی. دې دا قانون اوس مختوري او سمي او زما ته نظر دا اول کارم دا دی. سړي به صبر ولري، لودین صاحب دوی زر بنا ته کار کوي، افغانان به صبر ولري او ان شاء الله افغانستان مخته ځي. زه خو دې باور لرم دوی افغانان دي، دوی بومي افغانان دي، دوی مفکر افغاني ده، غربي مفکر نه لري. مننه.
او سلامات اوسې، مننه خپلواک صاحب. نظر مو اوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا مایکروفون تاسو خبرونه.
زه سردار محمد یم.
ښه سردار محمد خان، مهرباني وکړئ کوم ځای مالی کني ولې او تاسو د اقتصادي ستونزو په اړه څه راته وایي؟
مونږ خو د ښکانه ته د شرخین نه مالی کني ولې ده په ښکانه سره کوه خبره وکړه په حکومتو کې ګوره په ملنو څه چې په تیارو ډالر راغلل، اما مونږ کې نه برق جوړ کړو، نه زراعت جوړ کړو، نه کومې فابریکې جوړې کړې، هیڅ شی مونږ نه کولای شي تخپل جد کې واچول او دې ته ویل ځان سره. اما نن ګورم مونږ افغانستان هیڅ ته ضرورت نه درو، تمامه دنیا مونږ ته ضرورت لري چې مونږ نه غتی وکی او مونږ نه نته واخلي. مونږ ګورم دا چې په خلک کې دالر لري که پاون لري لري به، اما نن موږ په افغانستان کې چې دال ورو یا کوپ ورو زمرد ورو بوستند ورو غاز ورو تیل ورو هڅه پرمانه ورو خو څو د امریکا او د نړیوال ټولنې نه او د امنیت شورانه موږ گیبي گزاري کوو چې ته دې موږ پر اسنټ باندې یو پیژنې په موږ باندې دا بندیزونه خوشي کی د موږ غو پیسې را خوشي کی موږ سره په دنیا کومکونه ماشي سی براشي دلته به په کار باندې بوخته شي، قانونه به مرا وباسي، دنیا به مونږ ته اچاري خو افسوس افسوس چې په مونږ باندې بندیزونه امریکا لګولي دي. وسلام پیچره
ډېره مننه. کور ودان د سردار محمد خان نظر واوریدل سو. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه.
افسوس
فکر کوم رادیو نه مرته غاغراته. علیکم السلام، مهرباني وکي ازادي رادیو دا میکروفون تاسو خبرونه او مننه کوم ځای نه مالی کني ولي او د خبرونه پر موضوع څه وایي راته.
احمد ما هم صاحب دا اقتصادي خبرونه دی او یې مونږه د اقتصاد خودو ته بيخي خلق لولګه سره مخ دي. دی وايي مونږ دا څه کوو، مونږ دا کوو، ما کوو، زیرزمینی کارونه نشته، پروژې نشته، وچکالي ده، تازانو کې دي چې کله اوبه نشته چې خلکو اوبه وچکي. شاهي کانال یې شروع کړی او هغه یې بېرته بند کړ. دوی بېرته هغه کانال هم نشي کولی، هلته چې هغه کانال هم کارونه شروع خلک به ډاره غندي سي، بېخي خپل ژوند پورې زیاتي تنګ دي. کومه حکومت چې وتښتي چې خپله هلته چې پیدا
اکثره په دې نظر دي چې د اقتصادي ستونزې له تیرو شلو کلو راهیسې همداسې پاتې وي. آیا رښتیا هم په تیرو کلو کې هم د وضعیت همدې حتی خراب و، ټولنیز او اقتصادي وضعیت؟
نه په تیرو شلو کلو کې دا وضعیت نه و. وچکالي خو د خدای له طرفه ده، خو دا خو الله تعالی راوستل. اقتصاد داسې نه و. بازار ته به سړی کته سو دوه درې سوه روپۍ مزدوري پیدا کوله، کراچی به څه چلوله. اوس نه هغه کراچی څوک شته چې یې چلوي، څه د پکې وي چې نه هغه کار شته، نه هغه یو سړي به یو پنځه شپږ نفرو لاسنیوی کولی شو. زکات او خیرات صدقې به ورکولې، هغه زکات او خیرات او صدقې چې ورکولې نه هغه د خیراتو ته نه دي. نو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده خدای دې په افغانستان او رحمه کړي.
سلامت اوسئ، خیر وسئ. ډیره ډیره مننه اوریدونکو، مننه چې اړیکه نیسئ. راځئ چې ورسو خپلو میلمنو ته. جیلالی صاحب، له تاسو به اول واورو. اوریدونکو نیوکه هم وکړه، وای تاسو یو څه انتقادي نظریه لري، څه وایي؟
ګوري، موږ هیڅکله غربي فکر نه لرو، الحمدلله. الحمدلله د همدې وطن بچیان یستو. او بله خبره دا ده چې زړه مو درد کوي، او زمونږ انتقاد هم سالم انتقاد دی. مونږ د دې لپاره انتقاد نه کوو چې ګواکې مونږ څوک تضعیف کړو یا ستونزې راولاړې کړو، اصلا د هدف نه دی. تاسو وګورئ د برنامه کې، تاسو د لغمان نه یو اورېدونکی درلودلو چې یو پوښتنه وکړه او خپل نظر یې وړاندې کړ چې هلته وضعیت ډېر خراب دی. نو فرض کوي ځینې برخو کې ځینې خلک دي چې په خپله د طالبانو نمائندګي کوي، مستعار نوم باندې. هغه بیله خبره ده، د افغانستان اقتصادي ناورین دا له هیڅ چاپټ نه دی. کومنګ وګورو د بیوزلۍ او د فقر کچه وستر بلې په لوړې دوه ده. خلک بیکاره دي. د مهاجرتونو ډېر ښه مثالونه دي چې خلک تر تیرې پورې ځان تړي. ولې خلکو د تیره دوره کې د دوی وضعیت معلوم و چې کاروبار په ټپه درېږي. دا مهاجرتونه چې په زرهاو ځوانان د برین ډرین یا د مغزو وتل یا د تخصصي او د مسلکي اشخاصو تېښته، مهاجرتونه کول، د افغانستان د افغانانو مجبورېدل، دا اساسي هدف هم دغه د بیکاری لامل و. خلک د اروپا ته، ترکیه ته، پاکستان ته، ایران ته، تر هندوستانه پورې دا خلک د دې لپاره نه تللي چې د طالبانو له ظلمونو تښتي. دې یو اساسي لامل همدغه دی چې په بازار د افغانستان په بازارونو کې کاروبار نشته دی، کاري فرصتونه نشته، خلک بیکاره دي، بې وزله دي. په افغانستان کې خلک فکر کوي که د کور یو عضو یې یا د کور یو شخص یې اروپا او نورو هیوادونو ته لاړ شي، هغه د دې لپاره نه راځي چې دلته مستي او ساتیري وکړي. هغه دلته مزدوري کوي، په هوټل او رستورانت کې مزدوري کوي، او دغه پیسې بیرته افغانستان ته لیږي. هلته هم چې لیږي دغه پیسې، ایما وړاندیز همدغه و چې یو انفلو ده، یو آوټ فلو ده. یو هغه پیسې چې له افغانستان نه وځي، یو هغه پیسې چې افغانستان ته رانه نه وځي. ایما وړاندیز همدغه و چې دا دې په ډېره پریمانه کچه باندې، یعنی هیڅ ډول بندیز او په دې باندې باید نو وسیږي. په هر کچه پیسې، په هر پیمانه پیسې چې افغانستان بازارونو ته راځي، طالبان باید اجازه ورکړي چې بازارونو ته ننوځي، دغه پیسې بیرته حرکت کې راځي. نو بنا ان مونږه وړاندیز همدغه د اسلامي امارت ته چې باید دوی انعطاف پذیر اوسیږي. افغانستان په مرستو باندې نه چلول کیږي. افغانستان جماعت او مدرسه نه ده چې مرستې به راټولې کړو افغانستان به وچلو. دغه نړیوالو مرستو که د افغانستان وضعیت بدلولی شوی، په تیرو شلو کلونو کې مونږ د 15 نه تر 100 میلیارډ ډالر پورې په انکشافي بشر دوستانه او په نظامی سکتور کې مرسته درلودلې. آیا د افغانستان حالت بدل کړ؟ آیا د افغانستان د برق سویچ تر اوسه پورې په مرکزی اسیا هیوادونو کې دی؟ آیا دغه سویچ افغانستان ته راغی؟ رانغی. نو بنا ان موږ افغانان باید د نړیوالو مرستو لپاره منتظر نه اوسېږو. دا یوازې موقتی شکل باندې افغانستان ته ورکول کیږي. دغه مرستې مشروطې دي، ځان ته ځانګړي شرایط لري. افغانان مجبور او مکلف دي چې کورنی منابع باندې کار وکړي او د افغانستان د اقتصادي کرازی لپاره باید اقدامات وکړي. نړیوال او دا ثابته شوې ده چې موږ ته نړۍ هیڅ مجبور نه ده چې موږ ته اقتصاد را جوړ کړي. نړۍ افغانان ته هیڅ ضرورت نه لري چې دوی ته انکشافي پروژې تطبیق کړي. نو بنا ان دغه مسؤلیت باید موږ ومنو. موږ شل کاله یو طلایي چانس وو د افغانستان د بیا ودانولو لپاره، د اقتصادي پرمختګ لپاره یو چانس وو. ولې که موږ ووایو شل کلونو کې اصلا کار نه ده شوی، دا اصلا بې انصافي ده. ډاکټر غنی او جناب حامد کرزي صاحب په دوره کې افغانستان لپاره ډېر ښه کار شوی دی، باوجود چې مالی فساد موجود و، باوجود د دې چې په مالی فساد کې نړیوالو هم لاس درلود، ډونرانو هم لاس درلود. ټول ګرم او ملامت بلل چې موږ ووایو چې افغانان ملامت دي یا مثلا د هغه وخت حکومتونه ملامت دي، خو که واقعیت ووایو واقعیت خو ډېر تریخ دی. کو امنیت چا خراب کړی؟ پروژې ولې نه تطبیق کېدلې؟ خو همدا طالبانو سره حکومت جنګ کوو، بل چا سره خو جګړه نه کوله. طالبانو پل پل چک نه لوځو.
جیلانی صاحب سلامت اوسئ، مننه. تازه د تلاش صاحب نظر هم را واخلو. کابل پانتون استاد تلاش صاحب هم سټډیو کې را سره د ټلیفون لارې وصل دی. تلاش صاحب، ستاسو په نظر باندې ولې په تیرو اتو میاشتو کې سره له دې چې اوږده موده ده، حداقل د خلکو د لوږې د مخنیوي لپاره کارونه ونه شول؟
زه فکر کوم چې بدبختانه ده د سیاسي ماشین سیوری او انرژي په اقتصادي ماشین ډېر خو تاثیر کړی ده او حتی د فلج په حالت کې راوستي ده. تاسو ګورئ چې نړیوالې ټولنې خپل ټول کومکونه مشروط کړي دي، په دا معنا چې تاسو او ناس طبقې ته د زده کړو اجازه ورکړي، په دا معنا چې دلته ازادي د بیان نشته، په دا معنا چې مثلا اسلامي امارت غواړي چې تاسو موږ ته تور لیست څخه وباسي، په دا معنا چې تاسو بشر دوستانه مرستې او کومکونه په سیاسي رګو او کانالونو پورې متړي، دا هغه متاسفانه افهام او تفهیم ده چې د اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ تر اوسه حل شوی نه ده. او مستقیمن اقتصادي سکتور سخت د سوال او د ګواښ لاندې راوستل دی. د بل خوا یو ښه خبر چې تاسو وایم ده چې هغه بانکي تعزیرات چې د حکومت د مامورینو د پاره وو، هغه د اسلامي امارت د خوانه لري سوای ده، او هر مامور او هر چارواکی کولی شي چې څومره مزد د خدماتو په وړاندې د قانون په اساس باندې دوی حق لري هغه ترلاسه کړي. اما بدبختانه دا چې نفوس د افغانستان میاشت تر بلې کال تر بلې فوق العاده په لوړېدو باندې ده، ډېرې متواترې وچکالیانې رامنځته شولې، او همدارنګه سیاسي تحول رامنځته شو. د کورونا ډېره غټه ضربه وه چې نړۍ او سیمه افغانستان ته ورکړله، دا هر رامنځته شوله. او بالاخره دا درې اساسي عوامل د دې باعث شو چې اقتصادي سکتور متاسفانه وځپي. اما اوس هم چانسونه شته چې دغه نشه استفاده وسی. زه د چانسو په اساس یو دوه درې مثاله کا فرصت وي درکوم.
مهرباني پلانډو کې.
لومړی د افغانستان په جغرافیه کې وسنۍ فصل د میوې فصل ده، او د میوې فصل پر رسیدو باندې ده. اسلامي امارات د خصوصي سکتور په مرسته د ګاونډي هیوادونو څخه د ماشينري افغانستان ته راوارده کړي، پروسس د میوجاتو شروع کړي، د زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شي، او خپل میوجات د خپل افغانستان کې پروسس شي چې تکافو د افغانستان وکا، او ځین نور اقلام به د افغانستان د جغرافیا نه صادر شي. دویم منطقوي پروژې مس عینک پروژه ده، د ایرتانو پروژه ده، ګورتیپه پروژه ده، او داسې نور دي انرژي پروژې دي، واړه بندونه دي.
کاملا ایران هند او چین ورته آماده ده در ازبکستان پورې چې دا پروژه په افغانستان کې تطبیق کړي د کوم سیاسي معاملاتو نه پرته دغه معاملې ته د ور داخل شي چې دا فوق العاده تاثیر گذاری د افغانستان په اقتصادي نظام کولای شي. اخیری آپشن کولای شي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو څخه بل خصوص د نړیوال د سیمایز اسلامی بانکو څخه قرضه واخلي په تیر کم ټیکټانه باندې. دا حالات کولای شي چې په انکشافي پروژې کې او هغه پروژې چې د پخوانی حکومت نه پاتې دي او 50% کار تکمیل شوی ده په کار واچوي او دا پروژې په خپل د وخت په تیرېدو سره په حاصلاتو باندې راځي. دا به د دې باعث چې د اقتصادي نظام مشکلي مدیریت شي او همدارنګه د فقر په لمنځه وړلو همدارنګه د یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کولو او همدارنګه د هغو سوالګرانو چې وس قوي انرژي لري او په سړکونو باندې ناشتي ترېغه مدیریت شي او بل اخره دا بڼالیش عاجل تغییر عمومي.
بله مننه تلار صاحب سلامات اوسئ. کور مودان راځي چې اوریدونکو ته ورسو او د اوریدونکو نظرونه هم باید واورو بیا به بیرته بحث ادامه ورکوم. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم تاسو ته محترم مېلمنو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. اغانی د جلال آباد نه تاسو سره لین کېما. زما خدا نظر ده د جلانی صاحب او په شمول د غټولو وزیرانو په شمول د غټولو والیانو تلو د شوالیانو د تنظیم وزیرانو او دیم په دغه حکومت کې هغه وخت فعال ونده درلودله څوک وایندویان او څوک موینانو څوک وزیرانو یعنی افغانستان د داسې پیسې باندې لکه د دیوونو د پانو په اندازې باندې ډالر افغانستان ته راغله. وی عملاً دلته په کابینه کې سوندر لو د دوی باندې جمهور ته دوی باندې چارواکو ته مشوره ورکړی و چې وروره د غبر تاسو ازبکستان افغانستان ته واردوي په دې باندې په لکونو په میلیونو ډالر دی باندې مصرف راځي. تازه دلته دغه پیسو باندې یو دین جوړ کړي دلته بر جوړ کړي هاته موږ کولای شو چې پاکستان ته موږ مثلا چین ته دا بر خورکو افغانستان خود دفاع کیږي مګر دوی هغه شی ونه کړ. دغه دوی دغه څنګه پیسې چراغلي دغه موینانو دغه وزیرانو ټول خارج ته ویوړل افغانستان په مانوي لحاظ باندې کنډواله پی خود چې چیرته افغانستان د موږ وګورو دوی وایي چې افغانستان جوړ دا بلډینګونه ټول دي وزیرانو ټول دي موینانو ټول دي وایندوانو سیبانو دغه بلډینګ زه څه کوم بلډینګ زه وخرمه بلډینګ واغوندم پیسې دوی ویوړي امریکا او اروپا ته ویوړي هغه ځینې ولدي موږ د پروپوزل جوړي هغه تاریخ نن ته برمانی جوړي دوی چې کله عملاً دلته په حکومت کې دوی په حکومت کې څه وکړل هغه وخت پیسې په لاس کې وي اقتدار په لاس کې او هر څه په لاس کې مګر هیڅ ونه کړل.
بله هغه امیر صاحب اوس دا خلکو ژوند متاثر سوی دا همدا تاسو چې خبرې کوي ممکن اقتصادي ژوند مو اغیزمن سوی وي او له خبرو مو هم همدا ښکاری چې اقتصادي اړخ ممکن ستاسو یا ساسو د کورنۍ خپل خپلوانو ژوند خنه وي څه کول په کار دي څه غوښتنه لري اوس له طالبانو نه تیر په هیر
نوری صاحب اوس خو زدا شوای ما چې طالبان بیچارهګان چې دي طالبان باندې اوس خارجي فشارونه دي یعنی خارجيان دغه فشارونه لاندې کړی ځکه الله پاک په قران شریف کې وایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ترڅو پورې چې طالبان د خارجيانو د غیر شریع غوښتنه ونه مني ترڅو به پر اسناد باندې ونه پیژنو پر اسناد باندې چې ونه پیژنو افغانستان کې دغه څنګه مشکلات ممکن حل نشي. نو زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې دوی عمل اندل ته دلته وجود درلود مګر هیڅ ونه کړل او ټول امریکا او اروپا ته لاړل.
بله کومه
ده دغه مشهوري او دایس په درنو کې
موږ ډیره مننه سلامات اوسئ. نظر مو اوریدل څه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د میکروفون ساسو خبرونه دې اوریدونکو اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده و ډیر مننه کوم ځینې ماډی کني ولی او تاسو د خبرونه پر موضوع سوای را ده.
حضرت محمد جن د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ
څخه ځنې اړیکه نیولې. ښه په نادالی کې د عام خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی څومره تغییر پکې راغلی؟
په نادالی کې هغه کوم خلک چې پیسې دار دي هغه د مختره وند هغه په وزن ورس تر بلې ساعت روان دي یعنی دا شي په درد.
خا دغه به وزلو کسانو ژوند به تر ډیره په کرنه باندې ولاړ وي هغه چې وچکالی زپلی او کنه هغه کسانو چې په خوای یو کاروبار بازار کې هداقل یو د ورځې مزدوري پیدا کوله
او د کاروبار چې نه خو وس ان شاء الله مساعده ده خو د وچکالی له لاسه دې تاثیرات ځکه د ټول نزت شاړې ولې وچ سره باورې خار پرې خو نو دا وچکالی ډیر تاثیرات.
په سیمه کې مو څومره نور کارونه روان دي بیا رغونې د بنسټیزو پروژو د پانګونې څه نه خني خاني ویني تاسې څه پروژې ستاسو سیمه کې
د مخ په سیمه کې هغه د جمهوریت وخت چې وو همدغه سیمه طالبان په لاس کې کارونه کې روان وو خو دغه تحول سره ټول کارونه په ټپه ودرېدل
سلامات اوسې کور مو ودان نظر مو اوریدل سو بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا میکروفون تاسو خبرونه
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
ازادي رادیو دا
او بالکل ازادي رادیو دا
دا طالبان نه واچي باندې پیځ نه کار باندې پیځ دښتین کوم غوړي ورځ شل زر روپۍ سودا کړو 15000 روپۍ 2000 روپۍ سودا نو سکرای
نه تو کی قیمت سوی او خلک د خرڅلاو یا د اخیستو وس نه لري
نه سر په نه سر په ورکه تو چې نن دوی خپل ته لګي د دې ټول تر ته ته یې ځان کې چې نه خاوستانه کاروبار ته نه خستانه غندست
او ډیر مننه سلامات او سید د اوریدونکو نظر هم اوریدل سو بل اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو
بله
مهرباني وکي غاګ مرادي استوديو سره مو غاګ وصل ده
نو دې سازمان سلامونه ومنه السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
عليكم سلام پښتون سب ستړي مشي
منظور یې خدای خپل کلو دې صاحب یو خبر زکول غاړه متول اړتونکو ته یو مظلوم شخص دې شخصیت پايس افغانستان ته د ناورین الله را وصلې دي بشری ناورین او اقتصادي ناورین دی بشری بوحدي یو د بل په قانون سره کوراسي پر دې دي قادو تیر شو چې افغانستان د نظام راځي خپل انتقاد پر دې نظام چې راځي د خپل انتقاد پر کې پر دې شو ول وځ دغه ستاسو راځو د اقتصادي زموږ په دې ممکن نه شو لای تا څنګه وي دې پر توه په لاسو چې پکې راځي نو
پښتون صاحب غاګ مدیر پر پری کېږي کرک تر ځای بدل کړي
په افغانستان کې د وشکالي راغره ده مقدار خپل په حال ده خوشاله په خپل په جاپاني نه ده خوشاله زه وایم چې تاسو پوسټر وایي چې د باز ټیکنالوژي نه خیر او خیرات زه هم مشکل خیر او خیرات تاسو خیر او خیرات پر هغه باندې چې نه
پښتون صاحب دایمه لا تغییر کوي ځکه ټلیفون کیفیت مخ نه ده پښتون صاحب
کالی دبل کالی دی او دبل کالی په مزوري نه ورپیدا کیږي نه موږ مدارس لا پچند دي غوښتن کې دی دی ورکون کې کم دي پر وجه کې چا د چا سره کوم څه چا سره کوم مخ نه کوي کې کریم کنه کوي او بل خبره ده ده بلکې کوم مخ شوک نه کوي که اغه خوراکي ټوکی لا په مبارک ورځ کې پر موږ باندې ګران سي بي دي زما پر کزما خبره زما غوښتنه ده چراسي پر انتقادو تیر شو اما انګس یو دبل الله سره ورکو یو مشمول حکومت جوړ کو د جهان سازي شروع کو خپل معدن او تکرر وکو او خپل اقتصادي تولیداتو ته خپل بازار پیدا کو
ډیر مننه کوم ودان قاری سي پښتون له جزجان اړیکه نیولې و بل اوریدون کته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د میکروفون تاسو خبرونه تاسو غا غوصل دی مهرباني وکي خبري وکي خدای دې اوریدونکو غاګ نه راځي بل ته باور شو مهرباني وکي ازادي رادیو ده او ډیر مننه کوم ځینې مالي کني ولې مهرباني خپل نظر راته وایي
ډیر زړه مننه کوم له هلمند ولایت څخه
خبر ته لیدو خا نظر ځای بدل کړي د غاګ مو سم نه راځي مهرباني لګزر سام شو ډیر نه
ماول هلمند چې زیات هول سره ته درته ده
خا دې اوریدونکو اړیکه متاسفانه ډیره خراب و خو د وچکالۍ نه شکایت درلود بل اوریدونکو ته به ور شو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
علیکم سلام غاګ مرادی مهرباني خبري وکي
زه د لولي د ګری ایلمند یم چې تاسو ته سم څه کوم چې زه تاسو سره کومه خبره درته کوم
مهرباني
دا نو ما نو څه دا سروې د تاسو سره دا سروې خلک وګړي د ورو په کورونو ما نه وشتا کله د شپږ میاشتې کې شي نه مان میږي دا څه توله
د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی له یو طرف نه وچکالی ده بل طرف ته خلکو چې یو څه وظیفې درلودې هغه هم له لاسه ورکړي څنګه په هلمند کې د کار روزګار زمینی څومره دي
کار روزګار خدای دې چولا کډوا ته کلدار روزانه پیدا کیږي وروره اعلان به یالو نو بچان ته کیږي دا غری دا کور مشکلات دې چې دې رااله ته وګورې نو کوم بيدار څه کړی ځای کومه سره کوي کومه کوم لار ورکول نه مانی تاسو له څه ورکول نه نور نه استفاده سره زی پدی ولا کوي دا نور کار ته نه روزانه روزانه غو ولا کوي غوډي دغه لا په چې وړ رانی سو بونه په څلور نیم زره یا دوه نه کوي روپی لا څه دم بسیږي نه
bale kur wadan dera manana salamat o sai khair wesai بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي ازادي راديو دا ميكروفون ستاسو خبرونه
السلام عليكم
عليكم السلام مهرباني وکي
تاسو ته د تسمیل منوتا سلام وایم
عليكم السلام
سلام نو د حالات تغیر او تبديل دا د الله د نظام حکم دا کله بادي کله غريبي کله فقري خدا عوام چې مؤمنان باید په هر حالت صبر وکړي د الله تقدیر سره خپل لاس خې دي چلوي نو حکومت خو که کولی مخکې حکومتونو نه دي کړي دوی به پسه باندې وکړي دوی سره خو هېڅ نشته دوی سره ما ټول امریکایانو ته غلا کړه نو هغو چې ونه کړلی دوی به څه وکړي دوی دومره څه وکړي چې خپل مامورینو ته تنخواې برابرې کړي دمپې ډېرې دي نو ما ټول افغانان په داخله د شهادت خپل
کمنه د دې اړیدونکو اړیکه پریش ولا سپارښتنه دا و چې خلک باید په دې حالات باندې صبر وکړي او له حکومتونو هم تمنه کوي ډیره مننه اړیدونکو چې اړیکه مونی ولا نظر مو ورک راځي چې د خبرونه میلمنو ته ورسو جیلانی سه لتاسبي وورو مخکې مو هم ځینې مهم وړاندیزونه وکړل په دې اله چې عملی سي ما انتقاد دا و د ځینو اړیدونکو چې تیر حکومت کې چې مرستې ډېرې وي تاسو هم وای په وایندوی کې وای اتمنه غوریدونکو هغه محل هم تاسو باسونه تعقیب کړی وو ولې فکر کوي د بنسټیزو پروژو باندې رښتیا هم پانګونه و نه شو هغه وخت کې
ګوري لکه څنګه موږ مخکې د خبرې یادونه وکړه چې یو اساسي ستونزه په تیر شلو کلونو کې هم دغه و اول قدم کې موږ چې نړیوالو مرستې راکولې هغه مرستې ټولې مشروطې وي یعنی ځینې ځانګړي شرایط هم درلودل مثلا ویل چې تاسو به د کورنۍ او وایو کچه لوړوي دا یو مشروع شرط و مثلا په ځینو ولایتونو کې د پروژو تطبیق مسله و مثلا د قضایي قوه کې دوی ویل چې اصلاحات راولي یا مثلا د خپل وزیرانو ټاکنه به و د خپل والیانو ټاکنه به و په خپل خوخه به په ولایتونو کې والی ټاک ځینې ځانګړي شرایط درلودل منګ چې لدوی سره کله کې ناستلو موږ سره د بنسټیزو پروژو بحث کاوه د دې یو باندې هم دغه وا چې موږ نه غواړو چې وګد مهاله افغانستان کې پاتې شو او دلته موږ پروژې تطبیق کوو دوی دغه یو سور خطوه یعنی زیربنایي پروژې په خپل ډونرانو په افغانستان کې نه تمویلولې او اساسي لامل هم دغه دی بیا د خبرې زیاتونه کوم چې دنیا مجبور نه ده چې موږ تکار وکړي موږ مجبور یو چې خپل هیواد تکار وکړو نو دغه ډونرانو موږ ته پیسې د برق سکتور لپاره چې مثلا اوس په دبان دي موږ نه پوهیدلو آیا په دبان دي موږ وزیران نه پوهیدل چې موږ د برق بند جوړ کوو موږ به برق ولرو هیوادوال به برق ولري کله وګو بند جوړ کو خلک به د څخلو به ولري د زمکه د خړو به ولر لپاره به کانالونه جوړ کو زراعتي ځکه به مخړو به سي فصلونه به خوي سرسبزوي په دې ټولو مسایلو خو موږ په یدلو خو موږ ته مرستې نه راکول کې د لیږد دي خبرې یادونه طالبانو ته کوم چې دغه بدګمانی کې دوی هم گرفتار نسی یعنی دوی په دې فکر نه وسی چې نړۍ بری ته پیسې ورکړي چې ځان ته بند او سرکو پولو پلچک جوړ کا او ځان ته د وګو د څخلو وګ برابرې کا دا مرستې نه کوي تاسو راخ ټول نړۍ په دې په دغه ډول نو بنا ان اوس طالبانو ته مکمل حکومت سپارل شوې ده دوی ته تجهیزات دوی ته د ودانۍ دوی ته د دفترونو نظامی سکتور کې فوق العاده تجهیزات سیستمونه فعال سیستمونه په ګمرکونو کې په مالی وزارت کې ټول شی ټول د تاسو چوغري لوازم وسایل د دوی په لاس کې دي. نو بینان دوی حکومت ونی اوس مسولیت لري چې د ځینو برخو کې دوی اصلاحات رامنځته کړي، انعطاف پذیر اوسېږي تر څو د افغانستان لپاره اساسي کار وکړي.
بله جیلانی صاحب، همدې بحث کې لږ پاتې کېږم. دغه د مالی وزارت کې تاسو پخوا کار کړی دی، په تاسو د ویان په توګه، د مطبوعاتو د مسؤل په توګه پاتې شوی یې. دغه خبره تر ډیره دا کیږي چې کچیرته نړیوال افغانستان ته مرستې نه زیاتوي په همدې حد کې پاتې کیږي، د افغانستان داخلي عواید څومره د دې وړتیا یا پوتنشل لري چې د افغانستان د ستونزو حل وکړي، حداقل په اوږد مهال کې؟
ډېر ښه سوال مطرح کړ. تاسو ګورئ، زمونږ بودیجې اجمالی، یو مثال تاسو ته وایم، من هر کال په اخر کال به زه وایم چې تقریبا تر 300 میلیارد افغانۍ موږ ملي بودیجه درلودله. په دغه بودیجه کې زموږ د کورنیو عوایدو کچا چې هغه لوړې سطحې ته رسېدلې وه تقریبا 168 میلیارد افغانۍ وه. دغه پاتې پیسې تقریبا تر 200 میلیارد افغانیو پورې دا موږ ته نړیوالو راکولې، نړیوالې ټولنې دغه مرستې راکولې، ډونرانو راکولې، او په دې کې تقریبا یو څه موږ بودیجوي کسر درلود چې پیسې به موجود نه وي، اما موږ به په راتلونکي کې پلان درلود چې ځینو ډونرانو سره کار وکړو، پیسې ترلاسه کړو. نو زموږ 168 میلیارد افغانۍ کورنی عواید دي، او په هغه وخت کې زموږ د عادي بودیجې مصرف تقریبا 290 میلیارد افغانۍ وو. نو تاسو فکر وکړئ، موږ له کورنیو عوایدو نه حتی خپل عادي بودیجه 100% نشو تامینولی. موږ څه ډول کولای شو چې انکشافي بودیجه هم تامین کړو، پوره کړو، او نظامي سکتور بودیجه هم پوره کړو؟ نو دلته ډېرې ستونزې دي. موږ د نظامي سکتور لپاره تقریبا 3.5 میلیارد ډالر موږ مرستې درلودې هر کال، چې د موږ ونډه بیا 500 میلیون ډالر وه، چې 1.5 میلیارد ډالر موږ د نظامي سکتور کلنی مصرف وو. نو دغه مصارف اوس هغه د دولتي تشکیلاتو کچه ډیره راټیټه شوې ده، هغه ملي اردو تشکیلات له منځه تللې دي، زمونږ د ځواکونو تشکیلات کاملا له منځه تللې دي. اوس طالبان تر 300,000 پورې هم ځواکونه نه لري. د دوی مصرف کچه راټیټه شوې ده. دولتي ادارو کې مثلا مخکې موټران ډیر ول، مصرف ډیر و، د کچه هم راټیټه شوې ده. بیا هم موږ نشو کولای چې د کورنیو عوایدونه 100% بودیجه تمویل کړو. طالبان نشي کولای. دا خبره زه په غرد باندې وایم، دا د طالبان هم ووري، هیوادوال دي ووري. طالبان د دې وړتیا نه لري چې خپل مامورینو ته معاشات اجرا کړي. دوی همدا اوس مهال تاسو وګورئ، پیلوټان چې دوی سره کار کوي، د دې ترڅنګ دولتي مامورین کار کوي، د ټولو معاشونه کم شوي دي. حتی پیلوټانو ته نظامی سکتور کې دوی معاشونه نشي ورکولای.
بل جیلانی صاحب، دغه اوایت سم نه راټولېږي کورنی، او که مدیریت سم نه ده، ګمرکونه خو فعال دي.
ګورې، طالبان هم انسانان دي. طالبان هم شنو چې موږ وایو چې ټول طالبان غلې دي، په دې کې واقعیت دی چې ځینې وطن دوست طالبان به هم موجود وي، اما موږ راپورونه لرو چې په ګمرکونو کې په تیرو غلو باندې به شکر وباسي په دغه ډول غلا په ګمرکونو کې شروع شوې ده. شواهد او مدارک هم موجود دي. زه وایم اساسي خبره همدلته ده چې د موږ سالم انتقاد هم دغه د زموږ وطن دی. موږ حق لرو چې نظر ورکو، انتقاد وکړو، ځکه په دغه موږ اصلا ښې مشورې هم ورکو. ډیری افغانان دي چې مفت مشورې هم دوی ته ورکوي چې باید دوی کارونه وکړي. دوی هغه شل کلن ظرفیت ته اصلا په هیڅ اهمیت نه ګوري. دوی فکر کوي چې دا ټول غربي فکرونه دي لکه موږ چې اورو. او بل یو موضوع ده چې هغه موضوع نه باید افغانان وروزي، هغه عاطفي او احساساتي بحث نه تیر شي. موږ وایو چې دا د خدای له طرفه دغه وشکالي به شک د خدای له طرفه ده. اوس که موږ وایو چې دغه بد اقتصادي ناورین دا خدای